السلام علیکم استری مشی د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې د 12 نه تر 1 بجې په دې غړی کې د خپل کوربه منو شانه کې هله پیرزونه قبول کړي په دې خبرونه کې د خیبر پښتونخوا پاکستان او نړۍ یو شمېر ریپورتونه اوریدل شي خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زما همکار هارون باچای درته وایي
سرټکی په خیبر پښتونخوا کې د تیز باران او سیلابونو له کبله د وژل شو شمېر 22 او د زخمیانو هغه 41 رسیدلی دی. پرون په یو شمېر خلیجي هیوادونو کې هم تیزی سیلۍ او باران ځاني او مالي تاوانونه اړولي دي او سعودي عرب ویلي چې په راتلونکو 100 میاشتو کې به په پاکستان کې پانګونه پیل کړي. اوس بشپړ خبرونه د خیبر پښتونخوا په حکومت کې له قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې پی ډی ایم ای پرون ناوخته په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د دې صوبې په بیلابیلو ضلعو کې د تیز باران او سیلابونو له وجې د وژل شو شمېر 22 تر رسېدلی دی او 41 نور کسان زخمیان دي. دا اداره وایي په وژل شو کې 15 ماشومان 12 سړي او 15 ښځې شامل دي. د ادارې د خبر تر مخه په مختلفو ضلعو کې 160 کورونه په بشپړ توګه ویجاړ شوي دي او 212 نور ته جزوي نقصان رسېدلی دی. پی ډی ایم ای زیاته وی چې له باران سره تړلي ځاني او مالي توازنونه د خیبر برو کوزدیر برو کوز چترال سوات باجوړ شانګلي منصري ممن ملکن کرک ټانک مردان پیښور چرسدې نوخار بونیر هنګو بټګرام بنو شمالي او جنوبي وزیرستان او رگزو کوټ او ډی خان خلکو ته رسیدلې دي. خبر زیاته وی چې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر د دولس ضلعو انتظامیو ته لا غزمنو سره د مرستو لپاره 50 میلیون روپۍ جاری کړي دي. د پاکستان ډان رسپانې د ځینو خلیجي هیوادونو د رسنیو په حواله خبر ورکړی دی چې پرون تیزې سیلۍ او باران د عربي اماراتو په شمول په یو شمېر خلیجي هیوادونو کې ځاني او مالي توازن اړولی دي. رپورټونه د عمان د بیړنیو خدماتو ادارې په حواله وایي چې په هغه هیواد کې د پروني طوفان له کبله د وژل شو شمېر 18 ته رسېدلی دی او 2 کسان لا درک دي. بلخوا دوبای چې د متحده عربي اماراتو تجارتي مرکز دی په هوایي میدان کې اوبه ډب شوې او لږ تر لږه 18 پروازونه ترې منسوخ شول. په ابو ظبي کې هم چې د اماراتو پلازمینه ده یو شمېر سیمې تر اوبو لاندې راغلي وي او لوی لارې بند شوې. په بحرین کې هم سیلابونه راوتلي ول او د تندر پریوتو پیښې شوې. د پرونی باران او سیلابونو له کبله په متحده عرب اماراتو بحرین او عمان کې خونځي تړل شوې ول. د عرب اماراتو د موسمیاتو کامی مرکز په یوه وخت کې ویلي چې نن د شروع په ورځ هم په هغه هیواد کې د تیز سیلۍ او باران امکان دی. د خیبر ضلع اوسیدونکو شکایت کوي چې اوسنی بارانونو له پیښور ته تورخم پورې پر لوی سړک نه یوازې د خلکو تګ راتګ بلکې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت هم اغیزمن کړی دی. دوی په خبره پر سړک هیڅ پل نشته او یوازې ځای په ځای ورباندې فرشونه جوړ دي چې تر باراني اوبو لاندې او ورسره لار بند شي. د احسان الله پریدی په نوم د خیبر یو ټیکسي ډرایور پرون مشالړو ته وویل چې د موټر په مزدورۍ به خپل کورنۍ ته دوه وخته ډوډۍ پیدا کوله خو هغه ترې د سلطان خېلو په فرش کې سیلابي اوبو یووړ.
هغه شګو موتیو کې ګیر شو سوارلو ته مې چغې وویلې چې شتاب دیکه او هغه به ځان بچ کړو او زه موټر کې ناست وم. ما رکتونه او شینه ښه خو چې پوه شوم چې ګاډی بس غورځي کې ماته ټوپ کړل بس مرګ ته زم جوړ شوم خو الله پاک بچ کړلم.
د پیښور او تورخم ترمنځ 30 کیلومتره اوږد سړک د نړیوال پرمختګ لپاره امریکایي ادارې یو سی آی ډی جوړ کړی دی خو هیڅ پل ور باندې نشته. په کامی سملا کې د خیبر یو استازي اقبال اپریدي د اپریل پر 14 مشالو ته وویل چې پر یاد لار د پلونو د نشتوالي موضوع به د لویو لارو له کامی ادارې نېشنل هایوې اتارټي او نورو اړوند ادارو سره شریکه کړي او هڅه به وکړي چې حکومت په کلنی پرمختیایي پروګرام کې د پلونو جوړولو لپاره پیسو بیلولو ته تیار شي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر شهزاده فیصل بن فرحان ال سعود ویلي دي چې پاکستان او سعودي عرب ورونه هیوادونه دي او دا چې هیواد به په راتلونکو 100 میاشتو کې په پاکستان کې پانګونه پیل کړي. نوموړي دا خبره پرون د اپریل پر 14 پاکستان ته د خپل دورځني رسمي سفر په اخرنۍ ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ساګډار سره یو غټ خبري کانفرنس ته کړی ده. تر خبري غونډې وړاندې د ال سعود په مشرۍ سعودي پلاوی د پاکستان حکومت د سرمایه کارۍ لپاره د سانتیاو په ځانګړي کونسل سپیشل انویسټمنت فیسیلیټیشن کونسل کې هم ګډون وکړ. دا غونډه د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې وشوه چې پکې د پاکستان پوځ مشر جنرال اسد منیر هم په خصوصي بلنه برخه واخیسته. د پاکستان حکومت خبر پاڼه وایي سعودي پلاوی ته په پاکستان کې په بیلابیلو شعبو کې د سرمایه کارۍ د امکاناتو په اړه معلومات ورکړل شول. پلاوی ته په خاص توګه وړاندیز وشو چې د پاکستان د کامی هوایی شرکت پی آئی ای د نشکارایو په اسلام آباد کې د دوه لوی هوټلونو جوړولو په چارو کې پانګونه وکړي. د پاکستان وزیر اعظم له دفتر په پرونی خبر شوی خبر پاڼه کې راغلی چې سعودي عرب تل په سخت وخت کې پاکستان ته د مرستې لاس ورکړی دی او اوس په هم د پانګونې په کولو خپل مرسته و نه سپموي. او د اروپایي ټولنې د پالیسۍ څانګې مشر جوزف بوریل ویلي د اتحادیې ډیپلوماټیک ماموریت ته به خواست وکړي چې پر اسرائیلو د تهران د حملې په ځواب کې پر ایران د بندیزونو لا پراخولو چارې پیل کړي. نوموړي دا خبره د پرون په اروپایي ټولنه کې د شامل هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ته تر یوه بیړني ویډیوي کانفرنس وروسته کړې ده. کانفرنس په داسې حال کې پر اسرائیلو د ایران د حملې د اثراتو د جاج اخیستو لپاره دایر شوی چې ټاکل شوی و د اسرائیلو جنگي کابینه هم د ایران د تیرې اونۍ د پای بریتا د ځواب ویلو په اړه یوه پریکړه وکړي. بورل ویل اروپایي ټولنه باید پر اسرائیلو د ایران له خاورې شوي تر ټولو لومړني برید تک کوم چې د نوموړي په خبره د سیمې وار له مخه خراب وضعیت نور هم پیچلی کوي خپل ځواب همغږی کړي. بورل زیاته کړه په ویډیوي کانفرنس کې شاملو وزیرانو سخت موقف خپل کړ او د کشالي له ټولو ښکېلو خواوې وغوښتل چې د حالاتو لا نور خرابولو څخه ډډه وکړي. د اسرائیلو د پوځ مشر هرزی هلیبي د اپریل پر 15 پرته له کوم تفصیل ورکولو ویلي ول چې د ایران له لوري پر اسرائیلو داغول شوو تر 300 زیاتو ډرونونو او توغندیو ته به ځواب ووایي. په دې حمله کې څوک وژل شوي نه ول او تاوان یې لږو، خو له دې امله یې ویرې سیوا کړي دي چې تاوتریخوالی به په غزې ته لانګه کې له روانې جګړې مخته ولاړ شي او ټول منځنی ختیځ به ونیسي. د مشال ریډیو د خبرونو پای.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د هارون باچا نه د دې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې را سره اوسې چې په دې موضوعاتو تفصیل واوري. په خیبر پختونخوا کې د ورستیو بارانونو او سیلابونو له وجې د شوې نقصاناتو تازه حال درکو. پاکستان او سعودي عرب د تجارتي او اقتصادي اړیکو په زیاتولو سلا شوي. اسلام آباد ته د سعودي عرب د بهرنیو چارو د وزیر دوره څومره مهمه وه؟
پاکستان کې د 15 ارب ډالر د سرمایه‌کاری په مختلفو شعبو کې پاغي باندې چې کومه خبره شي اوس د هغې په کنټینیویشن کې دا دوره ده.
د ملګرو ملتونو چارواکو د باجوړ عمومند له مشرانو سره د ناوپاس لارې د خلاصولو په باب غونډه کړې چې پکې برخه اخیستونکي یو مشر وایي
زمونږه کوم خلک چې د غور دې زنه ودونه کړی دا غزه د خلکو نه دلته ودونه شي ودی. یو قام دی یو ولست دی، په کار دي چې دوه حکومتونه د یو بل سره دغه شن یو اعتماد پیدا کړي چې هغه تګوره تګوي.
د شمالي وزیرستان د شوال تحصیل به کور شوی خلک وای کزر خپل کورونو ته استانه نکړل شونه پراخ احتجاجونه به پیل کړي. روس او تاجکستان د افغانستان پولي تنزدي ګډ پوځي مشکونه کوي. دا او یو شمېر نور رپورټونه به هم واوري. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه کې راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم باورېدل، د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې د دې صوبې په بیلابیلو ضلعو کې د تیز باران او سیلابونو د وجې د وجل شوو کسانو شمیر 200 ته رسیدلی او 100 ژوبل دي. د پیډیمه یعنی د قدرتي افتونو په وخت د مرستو او نظم صوبایي اداره وایي چې په مړو کې 15 ماشومان 12 سړي او 15 ښځې شامل دي. بلخوا د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د 12 ضلعو انتظامیو ته د متاثرینو سره د مرستو لپاره 50 ملیون روپۍ جاری کړي دي. په دې هر سره سره د پیښور نه خپل خبريال شبیر احمدجان په 13 خبرونه کې خبرې کړي دي.
د پیډی می چې کوم شمیره تازه راغلی هغه کې د مړو شمیر پرون یو شونن 2 هغه و چې دا کسان شیدلی خدا هغه کسان دي چې کم دوی تر رپورټ شوی مختلفو ځلونه دغه شان تر سلویخت نه سیوا کسان پکې جوړ شوی دي. خو دغه مړو کسانو کې د دې د شمیرې خای چې 15 پکې ماشومان هم شامل دي. دغه ډول په جوبل کې هم ماشومان دي زنانو نارینه دي. د دین علاوه چې کوم ځاني ځان شوی دی د 1300 کور دوی خوایي چې هغه ړنګکړ دي سب مکمله توګه غورځېدلي دي. 110 دي چې کوټې یا دیوالونه پروت دي. دغه خلکو د مرستو لپاره پرون د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا دغه لخوا د 50 ملیون روپو بجټ یا فند منظور کړ شوی ده چې په کټ ټول زیاته د نو خارز لیره پر 100 ملیون دی. او وجه دا غي چې دغه تک د سندونه د سندونه ډیر زیات ځان اړول دي کورونه ته پټو ته فصلونه ته دغه امدادي کاروان خو چې کوم غنور سم دستي وي د خیمو غي هو رسول دي خو لکه نور دغه مالی مرسته یا دغه لا ځکه نو شي چې دا یو طریقه وي دغه پټواريزي هغه تخمینه لګي اندازه خلی زی ګوري کسر ملایويږي. نو دغه لا نه شي نو دغه دویان شوی د رشو خوراکي غیر خوراکي توګي دا تورسول پیل کړی دی. جی
او دا نن بیا تاسې هوا حالت څنګه دی؟ سوې نن لباران روان دی نه روان یا داسې هم یو وړاندوی نه هم لکه چې شوی دی چې بیا په سبا یا بدرز به بیا د بارانونو یو نوی لړۍ پیلېږي که څنګه؟
بالکل دغنن او پرون څنګه موسمیات ول ویل د میدانی علاقو کې خو پرون اسمان شینو باران نشته دی نه هم اسمان شین نه د بو کچ هم پښندونو کې تر ډیر راځه کم شوې ده خو د غریز سیمو کې ویلې دي چې رن بلک بازي بازي ځګي خو بیا د اتلسم نه نسبانه بیا سبانه وال تر شلم اپریل پورې بیا د تیز اوغان او ځنی سیمو کې د غلې اورېدو او د شانتۍ د تیز باران نو تر سرګن کړی دي خو د غلې بچ جدي د فصلونو پر ډیر زیات دی وخت کې خراب او یا خطرناک ځکه چې غنم او فصلونه ولاړ دي غدا لهونه د نږدې دي وړاندې هم ځینې اړولې دي دغه فصلونه پر نور هم او د شانتۍ انساني ژوند لپاره هم د ځمن کې دي
دا وو زمون خبریال شبیر احمد جان چې د پیښور نه یې د خیبر پښتونخوا د بارانونو سیلابونو له وجې د شوو زیانونو په اړه زمونږه د همکار هارون بچا سره خبرې کولې. په داسې حال کې چې بارانونو په خیبر پښتونخوا کې خلکو ته ځاني او مالی تاوانونه اړولي، د خیبر ضلع اوسیدونکي شکایت کوي چې د پیښور نه تورخمه پورې په لوی سړک د پولونو د نشتوالي له وجې نه یوازې د دوی ژوند بلکې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت هم متاثره شوی دی. د دوی په خبره په سړک جوړ فرشونو د باران تر اوبو لاندې راغلي دي چې ورباندې ګاډي سرچ کونه هم نشی تیری دی. په قومي اسمبلی کې د خیبر یو استاد اقبال افریدی وایي چې د پولونو د نشټوالي ستونزه به له متعلقه ادارو سره شریکوي او حساب کوي چې حکومت په کلنی پرمختیایي پروګرام کې د دغو پولونو د جوړولو لپاره پیسې کېدي. تفصیل له خیبر ضلع زمون خبريال فرهاد شنواری راکوي.
د خیبر ضلع یو مدني فعال هجرت علي پردای مشال ریډیو ثوای چې په داسې صورتحال کې نه یوازې ځای خلکو ته د سر او مال زیان وړي بلکې د پاکستان او افغانستان ترمنځ ورسره تجارت هم ودرېږي.
ګاډو ته هم زیان ورسېدو ورسره تجارت په لړګي ګاډي چې کوم دی افغانستان لا تر لغه هم نشول راتېرې دی او داسې د پاکستان چې کوم د اکسپورت یا ترانزټ ګاډي روان دی هغه هم ولاړو. کلم چې داسې بارانونه کېږي نو په پاک افغان شهرا باندې د پلونو د نشوالي په وجه باندې سیلاب تیریږي او دا تقریبا په اووه مقاماتو کې دغه سیلاب تیریږي چې پلونو ورته سخت ضرور دی. که چېرته ایمبولنسز وي هغه ته هم پکې سخت زیان پېښېږي. داسې مریضان وي چې هغه د تورخم پولې نه راوختي وي او هغه پېښور ته هسپتالونو ته درومینه هم په ګنټو ګنټو باندې ولاړ وي. نو په کار دی چې دوه ملکونو په منځ کې په دغه لیار باندې تجارت کېږي. حکومت په دغه باندې سختې سره نوټس وخی دغه په اوه مقاماتو کې کوم پلو نه دا جوړ کی.
د خیبر ضلع یو ټیکسی ډرایور احسان الله پردی وای چې په خیبر سلطان خیلو کې ټیکسی موټر په سیلاو کې لاهو شو او دا د روزګار یوازینی ذریعہ وا.
خو هغه شګو موتیو کې ګیر شو نو بیا تقریبا سوالو ته به چغی والی چې شتاب دکاو نو هغه به ځان بچ کړو او زه ته افورې موټر کې ناستوم کړه او ځان ته مې کړکۍ درې کړه او ما چې کېدی شي اوس ګاډی اوس ماره کتونه او شاینه ښه خو چې پوه شوم چې ګاډی بس غورځي کې ماته ټوپ کړل بس مرګ ته زم جوړ شوم خو الله پاک بچ کړلم ما وس نشته بس دغه مې ماش ذریعہ.
خیبر نه د کامی سملی غړی اقبال اپریدی وای چې دوی به په دې لړکی د نېشنل های ویز اتارټی او نورو سرکاري ادارو سره خبرې وکړي چې په دې فرشونو باندې پلونه جوړ کړي.
په دې کې به زه انشاء الله اول د ان ایچ ای سره خبرې وکړم بیا به په پی ایس ڈی پی کې کوشش وکړو. په دې باندې موږ یو نماینده وقت دوی سره میلاو شو چې دا د دې وخت ضرورت دی. موجوده چې کوم حکمرانان دي دوی سره به میلاو شو وفاقي او موږ به کوشش وکړو چې دا په یو ای ڈی پی کې شامل کو او بیا به موږ پکې یو په دې باندې د ان ایچ ای او د های وی او د زمواره یو کلی کچېره وکړو چې په دې باندې باسو شي او هغه د منټ یې سجوړ شي او بیا هغه پی ایس ڈی پی لم لاړ شي ان ایچ ای لم لاړ شي صوبې لم لاړ شي او وفاقي لم.
له پېښوره تر تورخمه اتصال وخت کیلومتر دا سرک د نړیوال پرمختګ لپاره امریکایي ادارې یو ایس ای ڈی په مرستا تیار شوی وو خو په هغه وخت کې پرې پلونه نه و جوړ کړل شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
د مشال ریډیو خبرونه دي. په راول پینډي ښار کې د پاکستان د پوز د کور کمانډرانو یو غونډه شوې ده چې پکې امنیت ته او د امنیت سره په تړاو د افغانستان په حواله باندې خبرې اترې شوې دي. په دې حقله اسلام آباد کې زمونږ خبريال طاهر خان په تیر غړی کې زمونږ د همکار هارون باچا سره خبرې کړې دي. دی وايي
اول بلار شو د افغانستان ذکر شوی دی. دغه فوج په بیان کې دا داوه شوی دا چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد او دغه رنګي د پاکستان د اقتصادي ګټو پر ضد باندې د ځنې اشخاص لخوا استعمالیږي، یعنی چې پراکسی لپس پکې استعمال کړی دی. پاکستان مخکم د بهرنیو چارو وزارت دغه رنګي بیان ورکړ، خو دا اول ځل دی چې د پاکستان د فوج د کور کمانډرانو د غونډې وروسته دا خبره شوې ده. دویم پکې د پاکستان اقتصادي ګټو هم یادې شوې دي چې د دغه افغانستان خاوره چې پاکستان دعوه کوي نو د پاکستان اقتصادي ګټو ته هم نقصان رسي، او بیا پکې سی پیک ته اشاره شوې ده په ځانګړې توګه یاد شوې دي چې کوم د پاکستان او چین اقتصادي لار ده. په چینایانو باندې چې کوم حمله شوې په د خیبر پختونخوا په بیشام کې دا غي غندنم شوې ده، او د دغه شپږم مارچ باندې حمله شوې او خطر دی وخت نه خدای چې ازي مواري خسته ده او نه پکې د پلټونو پاړه باندې رسمي د حکومت لخوا سوي دي شوې دي. او دویم دا خبرم شوې ده په دغه بیان کې چې د پاکستان فوج او نور امنیتي ادارو ځنې بریدونه جدید ترهګر یاد کړی دي، دا غي پلانونه هغه شن کړی دي، ناکام کړی دي. بیا پکې بل خبره د دغه شوې ده چې کوم فوج ویل دي د فوج خلاف د امنیتي ادارو خلاف د دغه بیان ترمخه یو پروپاګاندا روان ده پاکستان کې، او دا ویل دي چې دا یو فیشن جوړ شوی دی چې د امنیتي ادارو باره کې خبره وشي او باغی پر ضد باندې دا ویل چې د خلاف ګامونه مخسل کیږي. پاکستان کې خو کوم قومي میډیا ده اخو د سیو غنې چې مکمل اوس کنټرول ده، لکه ډیر مشکل دی چې څوک پکې اظهار وکړي. نو سوشل میډیا یا وزنه لارو خلکو سره پاتې ده چې هغه خپل رائے او عمل ته شریک کړي. نو د سوشل میډیا ذکر نه دی شوی خو معنی هم دغه ده. شالان کې تاسو ته یاد وي چې تقریبا دوه میاشتې وشوي په پاکستان کې په ټولو نه چې کوم مهم لکه یو اکاؤنٹ دی د ایکس یا په خوانی ټویټر پاغه باندې بندیز دی. سره له دې چې د سن های کورټ دغه بندیز لري کولو حکم ورکړی دی، هغه شان دې منلي. اسلام آباد های کورټ کې په دې موضوع باندې باسونه شوی دي، تر اوسه پورې پیغه بندیز روان دی. نو د دې بیان معنی هم دا ښکاري چې ټویټر خاصم بند دی، نو کې د فیسبوک یا څوک استعمالي یا انستګرام استعمالي یا نور سوشل میډیا اکاونټونه، نو هغه د پارم به یو دغه بیان یو میسج به یو پیغام به وي. د خلکو ته خوښ چې کله د ادارو رول وي نو بیا خو خلکو ته یو فرصت پر اس باندې ورځي چې هغه به خپل رائے اظهار وکړي.
دا و اسلام آباد کې د مشال ریډیو همکار طاهر خان چې په پینډۍ کې د پاکستان د پوز د کور کمانډرانو د غونډې په اړه یې تفصیل راکوه.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان حکومت سعودي عرب ته وړاندیز کړی دی چې د پاکستان هوایی شرکت یعنی پی آی ای او هوایی ډګرونو د نشکاری په چارو کې برخه واخلي. دا وړاندیز پرون په اسلام آباد کې د سعودي عرب د بهرنیو چارو د وزیر فیصل بن فرحان ال سعود په مشرۍ د دغه هیواد یو پلاوي ته په یو غونډه کې شوې. د غونډې مشري د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف کول، او پکې په خصوصي بلنه د پاکستان د پوز مشر جنرال عاصم منیر هم ګډون کړی و. د غونډې وروسته د سعودي د نو چارو وزیر له خپل پاکستانی سیال اسحاق ډار سره یو ګډ خبری کانفرنس ته وویل چې هوادی په پاکستان کې پانګونې ته لیواله ده. تفصیل له اسلام آباد زموږ خبريال راشد خټک راکوي.
د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان ویلي دي چې هوادی پر اتلونکو څو میاشتو کې په پاکستان کې سرمایه کاری پیل کوي. په 14 اپریل په اسلام آباد کې د خپل پاکستانی سیال اسحاق ډار سره یو مشترکه پریس کانفرنس د وینا په مهال د ویل چې پاکستان او سعودي عرب دواړه ورونه هیوادونه دي او په پاکستان کې د سرمایه کاری ډېرې موقع شته. د سعودي عرب وفد د فیصل بن فرحان په مشرۍ کې په 15 اپریل د پاکستان په دوه ورځنۍ دوره راغلی دی. د پاکستان دوره ډیره ګټوره وبلله. د پریس کانفرنس نه وړاندې د سعودي وفد د سرمایه کارۍ لپاره د سانتیاګو ځانګړي کونسل یا سپیشل انویسټمنټ فیسیلیټیشن کونسل په غونډه کې هم ګډون وکړو چې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې وشوه. په غونډه کې د پوز مشر جنرال عاصم منیر په خاصه توګه ګډون وکړو. د حکومت لخوا رسنیو ته لګل شوې خبر پاڼې تر مخه سعودي وفد په مختلفو شعبو کې د سرمایه‌کارۍ په موکو بریفینګ ورکړل شو، او په هوایي شرکت پی آی ای هوایي ډګرونو او په اسلام آباد کې دوه د 15 هوټلونو په جوړولو کې د سرمایه‌کارۍ وړاندیز ورته وشو. په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایرکټر نیوز مبارک علي د سعودي وفد دوره د پاکستان د اقتصاد لپاره ډیره مهمه بولي. د پدې حق له مشال ریډیو ته وویل،
کله چې د پاکستان وزیر اعظم شهبا شریف 13 هفتو دوران د سعودي عرب دوره کړې و، هلته سعودي عرب ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان سره ملاقات شو، او په هغه کې لکه په یو شمیر په باهمي تعلقات او په سیوا کولو باندې خبرې شوې چې په پاکستان کې د 15 ارب ډالرو د سرمایه کاری په مختلفو شعبو کې په هغې باندې چې کومه خبره شوې، اوس د هغې په کنټینیوشن کې دا دوره ده. د دې وروسته بیا متوقع ده په روانو وختونو کې چې کله دوی لکه زمينه جوړه کړي، نو روانو وختونو کې به بیا شہزاد محمد بن سلمان د پاکستان دورہ کی.
د سعودی عرب وفد د وزیر اعظم شهبا شریف او صدر آصف علي زرداری سره هم ولیدل، او د دواړو هیوادونو ترمنځ په تجارتي اړیکو زیاتولو ټینګار وکړو. په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې د اقتصادي چارو رپورټر خالق کیانی د دورې په اړه مشال ریډیو ته وویل،
پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات دوستانہ تعلقات اپنی جگہ، لیکن اس کو
سعودی عرب اور پاکستان درمیان دوستانہ اڑی کی پخپل جائے خود تک اقتصادی نظر قتل پکار دی، اور دریدہ پر دڑیری مدیرے سے کار روان دے پر ڈیرو پروجیکٹوں بحث کی گی. اس سعودی عرب پر کو ڈیک کے سرمایہ کرائی کولو جمع نہ کرے دا ہم دغه شان د 13 اتو کلونو راسه د تیلو صفه کولو ریفائنری په لګولو هم خبرې روانې دي، خو تر اوسه کار نه دی پر شروع شوی. نور هم ډېرې شعبې دي لکه د بجلی جوړول، انفارمیشن ټکنالوژي او زراعت چې سعودي عرب پکې سرمایه کاری کول غواړي،
یا مزید آی ٹی میں یا اگریکلچر میں بھی سعودی دلچسپی رکھتے ہیں.
وزیر اعظم شهبا شریف د سعودي عرب د باچا ځایناستي شهزاده محمد بن سلمان ته د پاکستان دوره کولو دعوت هم ورکړو. خو په اسلام آباد کې اقتصاد پوه او د فیډرل بورډ آف ریوینیو پخوانی مشر ډاکټر ارشاد وج د پاکستان اقتصادي ستونزې هوارولو لپاره د مستقل حل ضرورت دی. د سعودي عرب په وفد کې د دوی د اوبو او زراعت وزیر، د صنعت او مدني وسایلو وزیر او نور مهم افسران شامل دي. اټکل کېږي چې د پاکستان وزیر اعظم شهبا شریف به هم په 8 اپریل د ورلد اکنامک فورم په غونډه کې ګډون لپاره سعودي عرب ته ځي او په تجارتي لوزنمو به لاسلیک کوي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا، تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
د مشال ریډیو په خبرونو کې ورزو. یو بل رپورت د ملګرو ملتونو د پرمختیايي پروګرام چارواکو په اسلام آباد کې د باجوړ او مومندو د سیاسي او کاروباري مشرانو سره د ناوپاس لارې د خلاصولو په حواله خبرې اترې کړې دي. په غونډه کې د سیمې مشرانو د لارې بندېدو له وجې د خپلو مشکلاتو یادونه کړې، او د بیرته خلاصېدو په صورت کې یې ممکنه ګټې هم په ګوته کړې دي. د ادارې چارواکو مشرانو ته ډاډ ورکړی دی چې د ناوپاس لارې د بیرته خلاصولو په اړه به د پاکستان له حکومت سره خبرې او په دغه لړ کې هر ممکن مرسته وکړي. د غونډې له ګډونوالو څخه ځنوی مشال لیډیو ته ویلي چې د یادې لارې له بیرته ازادېدو سره به نه یوازې له افغانستان سره تجارت ښه شي، بلکې د ولسونو ترمنځ د تګ راتګ چارې به هم اسانې شي. په دې حق له تفصیل د شارواز ترکزي رپورټ کې اورو.
د مومندو باجوړ د سیاسي او کاروباري مشرانو غونډه کې د نواپاس سرحدي لارې د خلاصون غوښتنه شوې. دغه غونډه د ملګرو ملتونو د ترقی د پروګرام څنګ د اپریل په 15مه اسلام آباد کې جوړه کړې وه، چې په کې د نواپاس په شمول د دغه قبایلي ضلعو د نورو سرحدي لارو په حواله هم خبرې شوې. دغه غونډه کې د مومندونه د صوبایي اسمبلی پخواني غړي او د عوامي نېشنل ګوند یو مخکښ نثار مومن هم ګډون کړی و.
چې د نواپاس هغه طرف ته هم د افغانستان د حکومت لخوا هم کافي کار شوی دی، نو دې طرف نه مو تدویز مکه چې د خلکو ولنټیرلی ورکړی ده، او د آبادۍ دپاره چېرې دلته کوم محکمې راځي او هغه آبادي کوي. بدبختي خو زموږ دا ده چې زموږ د تجارت لارې بندې دي، او د تجارت نه کېدو د وجې نه ټوله قبایلي سیمې پټای نه خلک چې دي د خپل رزق په تلاش کې پاکستان نورو سیمو ته په تګ مجبور دي او تلی هم دي.
نواپاس ته باجوړ ضلع برخه ده، هغه ته ډیر په اسانه د کونړ افغانستان سره کاروبار او بیا دا چې د خپلوانو کره تګ راتګ کېده. نواپاس ته پخوانۍ لاره د مومندو ضلع په اړخ ورغلې چې دا څو کال وړاندې ورته د باجوړ د لوی سمنه د مټاک او چارمنګ په اړخ سره کم جوړ شوی، او په دغه لاره به د باجوړ کاروبار او د ولس تګ راتګ په اسانه کېږي. د نواپاس په شمول باجوړ کې ځینې نورې لارې لکه غاخي پاس، لیټای پاس او بنشای هم شته، او په غونډه کې د دغه لارو په شمول د مومندو د ګوسړی یا ګورسل کندو د خلاصون غوښتنه هم شوې ده. د نواپاس په شمول د مومندو دغه لارې 44 کال وړاندې د عسکري اپریشن په دوران بندې شوې، چې د سیمې د ولس په خبره دوی که افغانستان اړخ ته ځي په د تورخم په لار تګ راتګ کوي. د باجوړ د کاروباري خونې مشر حاجي لالی شاه هم دغه غونډه کې ناست و. مشال رادیو ته پوښتل چې دنه واپس په لاره کې تګ را تک شروع شي نو دا به د سیمې د ولس د معیشت لپاره څومره ګټه وروي. هغه وویل کاروبارونه خو به سل په سل ښه شي خو یوه غټه ګټه به بله هم وي. نو هغه څنګه
زمنګه د یو بل سره مطلب ژوند دی دلته تیر شوی دی دلته زمنګه کوم خلک چې دی غور دی زنه ودونه کړی دا غزه د خلکو نه دلته ودونه شوی دی یو قام دی یو ولست دی نو په دې بنیاد باندې زمنګه له پکار دی چې دوه حکومتونه د یو بل سره دغه شن یو اعتماد پیدا کی چې هغه تګوره تګوي دا ډیر زیات خوي دا غي سره سره موږ د غوړو جدا بارډر دی څنګه چې غلام خان آزاد دی څنګه چې تورخم آزاد دی او څنګه چې د چمن بارډر آزاد دی موږ مطلب دی پکلا کبان د ټولو قبایلو د روزګار د پرم د قوی ذریعہ دا چې بارڈر آزاد شي بل تګوره تګ د پاره چې ترڅو پور زمونږ بارڈر آزاد شي نو د دوه ملکونو به زمونږ د یو بل سره یو اعتمادي
د دوی په خبره د ملګری ملتونو دغه ادارې سره د ناستي او د دوی د ځینو داسې خبرو لکه چې ګینی دوی به هغلته ځینې ودانۍ جوړوي چې پکې د تلونکو او راتلونکو د اسانتیاو د پاره دفترونه به وي. دغه قبایلي مشرانو ته امید ورکړي چې ګینی د نواپاس دغه لار به زر خلاصه شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده. د شمالي وزیرستان د شوال تحصیل به کورشوي خلک وایي چې که حکومت د دوی د غوښتنو په منلو کې نور ځنډ وکړ نو پراخ احتجاج به پیل کړي. دوی زیاتوي حکومت دې د واپسۍ یو دقیق پلان جوړ او عملي کړي. د دې نه علاوه دوی د خپلو سیمو د سړکونو او د بجلی نظام د بیرته بحالۍ غوښتنه هم کوي. بلخوا د شمالي وزیرستان انتظامی چارواکي وایي د وسلوالو نه د شوال په بشپړه توګه د پاکولو چارې روانې دي او زر ده چې خلک یې ورته بیرته ستانه کړل شي. عمر وزیر مو په نور حال خبروي.
د شوال اوسیدونکي وایي چې د لسو کالونو نه بې کوره کېدو باوجود هم حکومت دوی کډوال نه دي حساب کړي او نه یې ورته هیڅ مرستې ورکړي. شوال د بکا خیل، گربز، کابل خیل او جانی خیل او قبیلو پلرانه ټټو به دی چې د دوی په وینا د شوال ډومیسایل نه لرلو په وجه حکومت دوی د مرستو هم محروم کړل. دوی وایي چې د خپلې سیمې ډومیسایل اخیستو لپاره یې هم په وار وار احتجاجونه او جرګې وکړي خو حکومت یې په غوښتنو هیڅ غور نه کړي. د شوال اوسیدونکي ریاض کابل خیل وایي چې نور د سیمې د صفه کولو په بهانه دوی واپسی نه ځنډوي، خپل سیمو ته واپسی غواړي.
میز حکومت دا اپیل ده چې موږ د زر نظر خپل شول ته واپس کو، ځکه چې حکومت موږ ته بار بار دا خبره کوي چې په شول کې امن نشته، شول کې ډیر نه دی، خو دا خبره بالکل دروغجنې ده. موږ په خپل سترګو ولدل دي غټه په وخت کې چې خپل کرکټ نه کوله، بېخي دې بدونه په کیسه کې نه وي. موږ سره د هر قانوني ظلم نشي، ځکه چې شول په دوه طرفه خراب شو، یو زر به عذاب خراب کو، بل پر دې خال کې خراب کو، ټول به هینې پر امه بند وخړل. میشتا دا زر نظر دی واپسی تاریخ روکو، میشتا پا امن طریقہ سر شوال تا واپس کو، کنی میش مجبور یه چه احتجاج وکی روڈینا باند کی.
دا شوال یو بلو سیدون که ملک ولی ولاوائی چه دا شوال واپسی او دا شوال دومیسال خستو لپارای طول کانونی تکازه پورا کرده خو حکومت یې په غوښتنو غور نه کړی.
تحصیل شول خلک در په در خاورې په سر ګرځي، ټیم د ایجی پی زه مراحت وی د دغه نه د تحصیل شول خلک نه محروم دی. د نر تنظیمیا په دغه شفاف پته روغلی د چې مشته د تحصیل شول لو چې کوم شناخت ای هغه روکو کورس فیصله په قاعده کړی دو د میز وطن په یورینا باندې وسیم چې کوم د کور کښل ای لارګای دی هغه په قاعده نور علاقې ته منتقل شو هغه غلا شو. نو میز د فیصله کړی دو چې کچیره مشره ماتو ادغ یوتینا ونوتو نومیزو بقایده د ګربز په مقام باندې روډ بنداوی.
د شوالو سیدون کو دغه شکایتونو په اړه مو چې کله د شمالي وزیرستان مرستيال کمشنر منظور افریدی نو پوښتل نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې د شوال خلکو واپسی لپاره د شوال د کلیر کولو یا صفه کولو عمل دوام لري، څنګه هم چې حالات سم شي د دوی واپسی به پیلاوی. د دغو خلکو د میسایل او شناختی کارډ باندې د شوال ادرس لیکلو په اړه هم خبرې روانې دي. ضرب عذاب عملیاتونه لکونو خلک بې کوره شوي ول چې د حکومت په وینا اوس د ټولو سیمو خلک ستانه شوي خو شوال تحصیل ټول او د تاخیلو نیمایي خلک لا هم بې کوره دي. دوی وایي چې نور د په هیلو بهانو په وخت نه تیروي، که واپس یې نه پیلاوي نو پراخ احتجاجونه پیلاوي. عمر وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
مشال ریڈیو لتا سو سردا په هر غړی هر لحظه او هر شیبک.
د مشال ریډیو د خبرونو په روانه غلې کې نیمای ته ورسیدلو په پیښور کې د غرمې 12 نیمه بجې شوې. د دې سات د خبرونو لنډیز د هارون باچان اورو.
د خیبر پښتونخوا حکومت کې قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې پی ډی ایم ای پرون ناوخته په خبر کړې او خبر پاڼه کې ویلي چې د دې صوبې په بیلابیلو ضلعو کې د تیز باران او سیلابونو له وجې د وژل شو شمېر 2 تر 3 دی او 1 کسان زخمیان دي. د ادارې وایي په وژل شو کې 15 ماشومان، 2 سړي او 15 ښځې شامل دي. د ادارې د خبر تر مخه په مختلفو ضلعو کې 1 کورونه په بشپړ توګه ویجاړ شوي دي او 210 نور ته جزوي نقصان رسېدلی دی. خبر زیاتوي چې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر د 2 ضلعو انتظامیو ته لاغېزمنو سره د مرستو لپاره 50 میلیونه روپۍ جاری کړي دي. د پاکستان ډان پاڼې د ځینو خلیجي هیوادونو د رسنیو په حواله خبر ورکړی دی چې پرون تیزې سیلې او باران د عربي اماراتو په شمول په یو شمېر خلیجي هیوادونو کې ځاني او مالي تاوانونه اړولي دي. رپورټونه د عمان د بیړنیو خدماتو ادارې په حواله وایي چې په هغه هیواد کې د پروني طوفان له کبله د وژل شو شمېر 13 ته رسېدلی دی او 2 کسان لا درک دي. بلخوا دوبای چې د متحده عربي اماراتو تجارتي مرکز دی، په هوایي میدان کې اوبه ډب شوې وي او لږ تر لږه 12 پروازونه ترې منسوخ شول. په دوبای کې هم د اماراتو پلازمینه ده یو شمېر سیمې تر اوبو لاندې راغلې وي او لوی لارې بند شوې. د عربي اماراتو د موسمیاتو کامی مرکز په یوه وخت کې ویلي چې نن د شروع په ورځ هم په هغه هیواد کې د تیزې سیلې او باران امکان دی. د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر شهزاده فیصل بن فرحان ال سعود ویلي دي چې پاکستان او سعودي عرب ورونه هیوادونه دي او دا چې هیواد به په راتلونکو څو میاشتو کې پاکستان ته پانګونه پیل کړي. نوموړي دا خبره پرون د اپریل په 14 پاکستان ته د خپل 2 ورځنی رسمي سفر په اخرنۍ ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر سردار سره یو غټ خبري کانفرنس ته کړې ده. د پاکستان وزیر اعظم له دفتر په پرونی خبر شوی خبر پاڼه کې راغلي چې سعودي عرب تل په سخت وخت کې پاکستان ته د مرستې لاس ورکړی دی او اوس په هم د پانګونې په کولو خپله مرسته و نه سپموي. او د اروپای ټولنې د پالیسۍ څانګې مشر جوزف بوریل ویلي د اتحادیې ډیپلوماټیک ماموریت ته به خواست وکړي چې پر اسرائیل او تهران د حملې په ځواب کې پر ایران د بندیزونو لا پراخولو چارې پیل کړي. نوموړي دا خبره پرون په اروپایي ټولنه کې د شامل هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ته تر یوه بیړنۍ ویډیوي کانفرنس وروسته کړې ده. کانفرنس په داسې حال کې پر اسرائیل د ایران د حملې د اثراتو د جاج اخیستو لپاره دایر شو چې ټاکل شوی و د اسرائیلو جنګي کابینه هم د ایران د تیرې اونۍ د پای بریتا د ځواب ویلو په اړه یوه پریکړه وکړي.
دا و هارون باچا چې تاسو ته د دې ساده خبرونو لنډیز وړاندې کړ او اوس ورزو نړیوالو ریپورتونو ته. د تاجکستان او روس د ځواکونو ګډ مشقونه بعد اپریل تر 13 یعنی همدې راتلونکي زیارت یا پنځشنبه دوام لري. دغه مشقونه یا تمرینات له افغانستان سره د پولې په 40 کیلومټرۍ کې ترسره کیږي. که څه هم ویل کیږي چې دغه مشقونه لمخ کې پلان شوی و خو روس د امو سمندرګي بلې غاړې ته افغانستان خواته د سخت دریزو ډلو د موجودیت په اړه اندېښنه لري. صفی الله ستانګزی په دې حق له نور تفصیل راکوي.
د روسیې دفاع وزارت وایي د دغه هیواد او تاجکستاني پوځیانو د تاجکستان په خاوره کې د ناقانونه وسلوالو پر ضد مبارزې او د پولو د ساتنې لپاره ګډ پوځي تمرینات پیل کړي دي. د راپورونو په اساس دا تمرینونه د اپریل 15 یعنی دوشنبه پیل او تر 13 یعنی پنځشنبه دوام کوي. هدف یې د هر ډول احتمالي ګواښ په وړاندې د دغو دواړو هیوادونو د ځواکونو د چمتووالي ارزول دي. د روسیې د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې په دغو تمرینونو کې د روسیې پوځیانو په ځانګړې توګه په تاجکستان کې مستقر روسي ځواکونو د 200 لومړي پوځي اډې پرسونل، غرانیز واحدونه، از غراوال توپخانه، کشفی واحدونه، د مکسلی رشت بریدگار و چرخی الوتکو او د ترانسپورتی الوتکو پرسونل شامل دي. روسیه او تاجکستان په داسې حال کې ګډ پوځي تمرینونه پیل کړي چې شاوخوا یو میاشت وړاندې د روان کال د مارچ په 22 په موسکو کې د کنسرتونو پر یو تالار خونړی برید وشو. په هغه برید کې الکتر لګه 140 کسان ووژل شول او په سلګونو نور ټپیان شول. اسلامي دولت ډلې یا داعش د برید پړه په غاړه واخیسته. روسی چارواکو له دې برید سره د تړاو په تور د 11 کسانو د نیولو اعلان وکړ چې پکې د دوی په خبره د دغه برید 4 اصلي عاملین هم شامل دي چې د تاجکستان اتباع دي. د رویټرز د راپور له مخې په تاجکستان کې هم په دې اړه پراخ پلټنې وشوې او د تاجکستان د چارواکو په وینا په موسکو کې د خونړي برید په تړاو 9 کسان د تاجکستان په خاوره کې ونیول شول. د ازادي راډیو د تاجکستان د څانګې خبريال کیو مرساتا ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل کڅ هم د روسیې او تاجکستان د ځواکونو ترمنځ دغه ګډ تمرینونه ظاهرا له مخکې پلان شوی و خو روسیې روسیه او تاجکستان د امو سین په بل غاړه کې د وسلواله د فعالیتونو په اړه اندیښمن دي.
تاجکستان او روسیه در تمرین خود مبارزه با گروه های پرخاش
دغه تمرینو کې تاجکستان او روسیه د سخت دریځ ډلو وسلواله او رانکارو په وړاندې مبارزه زده کوي. دا تمرینونه له افغانستان سره بولی تاثیر متر سره کیږي، ځکه د تمرینونو ډګر د تاجکستان په جنوب کې لګاونډي هیواد افغانستان سره په 40 کیلومتره کې پروت دی. البته چارواکي د دا ډول تمرینو په ترڅ کې هیڅکله د افغانستان یادونه نه کوي، مګر دا پټنه ده چې د امو سین له بلې غاړې څخه د احتمالي خطرونو او د تاجک جنگیالیو په ګډون د وسلوالو د موجودیت په اړه خبرې کیږي.
در آن سوی امو صحبت ها می شود.
د طالبانو حکومت به مخکې هم ډاډ ورکړی چې د دوی په خبره د افغانستان په خاوره کې وسلوالو ته د فعالیت اجازه نه ورکوي او له دې هیواده بل چاته ګواښ نه دی متوجه. د روسیا او تاجکستان ځواکونو څو ځله ورته ګډ پوځي تمرینونه کړي او یو له دغو تمرینونو د 2018 کال په مني کې په افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنېدو لږ وروسته ترسره شو.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د مشال رادیو خبرونه اورئ. د طالبان حکومت په افغانستان کې د نور او بریا په نمونو دوه ټلویزیون چینلونه بند کړي او ویلي دي چې د دوی کیس یې محکمې ته سپارلې. طالبانو تور لګولې چې یادو ټلویزیونونو د دوی د ملي او اسلامي ارزښتونو خلاف خبرونه کړې دي. نو نور ټلویزیون د جمعیت اسلامي د رهبر صلاح الدین رباني او بریا ټلویزیون د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار لخوا تاسیس شوی وو. صفی الله ستانګزه نور تفصیل لري.
د طالبانو لخوا پر تصویري او غږیزو رسنیو د بندیزونو لزیاتې دو سره طالب چارواکو په وروستي اقدام کې د نور ټلویزیون او بریا ټلویزیون خبرونه بند کړې. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت په چوکاټ کې د رسنیزو شکایتونو او سرغړونو د رسیدنې کمیسیون غړیو سه شنبه ناوخته د دغو ټلویزیونو د خبرونو د بندولو خبر ورکړ. د دغو کمیسیون یو غړي زبیح الله سادات په یو کانفرنس کې په دې اړه وویل
دوی اصول تر پښو لاندې کړي او په بار بار دوی ته ویل شوي وو چې دوی باید هماغه کوم اصول چې هغه افغانستان ملي ګټې دي همدا ډول اول د جورنالیستیکي اصول دي هغه ته پابند وسیږي، خو متاسفانه دوی ته په وارونو توصیه شوی و اخطار ورکړ شوی و خو دوی هغه باب زګنلې و. نن د کمیسیون غړو دغه پریکړه وکړه تر هغه پورې چې د دوی دوسیه محکمه فیصله کوي تر هغه پورې به د دوی دروازې تړي.
د طالبانو د رسنیو شکایتونو او سرغړونو د رسیدنې کمیسیون بیلګې یاد نه کړې چې د ټلویزیونونو څه ډول ملي اسلامي او مسلکي اصول تر پښو لاندې کړي. نور ټلویزیون په 2001 میلادي کال کې د صلاح الدین رباني لخوا تاسیس شو او معمولا سیاسي او دینی خبرونه کولې. صلاح الدین رباني چې د افغانستان د جمعیت اسلامي د ګوند رهبر دی او په خواد بهرونی چارو وزیر پاتې شوی، د طالبانو لبیا واکمنی دوه رئیس د طالبانو له مهمو سیاسي مخالفینو ګڼل کیږي. د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت د عالی شورا له مشرتابه غړی دی. بریا ټلویزیون هم په 2019 کال کې د حزب اسلامي د رهبر ګلبدین حکمتیار لخوا تاسیس شو او اکثر وختونه به د حکمتیار بیانیې او خبرې خبرولې. ګلبدین حکمتیار سره لدی چې افغانستان کې اوسېږي خود راپورونو په اساس د طالبانو لخوا له محدودیتونو سره مخ دی او آن یې په کابل کې خپل استوګنځي استله او په بل ځای کې میشت کړی. د رسنیو د حقونو فعال او د افغانستان د رسنیو د خوندیتوب د کمیټې پخوانی اجرایی رئیس صدیق الله توحیدی د نور او بریا ټلویزیونونو د خبرونو د بندولو په خبرګون ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دوی څنګه ادعا کوي چې دغه دوه رسنۍ د ملي او اسلامي اصولو پر خلاف نشرات درلوده. کوم ملي کوم اسلامي اصولو مخالفت دوی کړی دي چې دوی دغه دوه ټلویزیونونه بند کړی دي؟ اصلي خبره دا ده چې نور ټلویزیون د صلاح الدین رباني ملکیت ده او بریا ټلویزیون د حکمتیار ملکیت ده. دوی غواړي چې سیاسی او هیڅ حزبی رسنۍ پاتې نشي. هم نور غیر حزبی رسنۍ هم دوی سره ډېر مشکلات لري.
توحیدی وای کوم کمیسیون چې د نور او بریا تلویزیون خبرونه بندې کړي خپلواک نه دی او په خبرې د طالبانو د استخباراتو امر بالمعروف او اطلاعات وزارت لوړ پوړي چارواکي غړي دي. دغه خبره ځینې رسنۍ فعالان هم په دې کمیسیون کې غړیتوب لري چې د طالبانو تر فشار لاندې دي او خپل غږ نشي پورته کولای. صدیق الله توحیدی وای طالبانو د رسنیو د محدودولو لپاره تر دې دمه 15 حکومتونه ورکړي. هغه نیوکه وکړه چې د طالبانو په واکمنۍ کې رسنۍ ازادي نه لري، اطلاعاتو ته لاسرسی نشته او تر څنګ یې په ټلویزیونونو کې د ښځو په ګډون او خبرو پراخ بندیزونه لګول شوي. نایي یاد افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره چې اوس یې فعالیتونه ځنډولي، په خپل یو راپور کې څو میاشتې مخکې ویلي وو د طالبانو د واکمنۍ په شاوخوا دو کلو کې له 150 فعال ټلویزیوني چینلونو څخه باندې نیمایي د کمزوري اقتصاد او سیاسي فشارونو په خاطر تړل شوي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسی پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. ټاکل شوې ده چې د روانې اپریل میاشت په 28 نیټه به د پاکستان د قومي اسمبلی په شپږو او د صوبایي اسمبلیو په 15 چوکیو ضمني انتخابات کیږي. د دې انتخاباتو لپاره 209 امیدوارانو ترمنځ مقابله کیدونکې ده. دا ضمني انتخابات د باجوړ نه د قومي اسمبلی په 8 او د صوبایي اسمبلی په 22 حلقه هم ترسره کیږي. د دې حلقو اوسیدونکي وایي مسلې ډېرې دي او د حل لپاره به یې سړی او هم خزه خپل رائے کاروي. د باجوړ په دې حلقو انتخابات وروسته له هغه ځنډول شوی وو چې د جنوري په 1 د انتخاباتي کمپاین پر مهال یو امیدوار ریحان زیب په ډزو وژل شوی وو. د دغه پیښې ذمواري داعش منلې وه. زمونږ همکار شانواز ترکزی د راتلونکو انتخاباتو په اړه او په دې کې د رایو ورکونکو د امیدونو په هکله په دې رپورټ کې تفصیل راکوي.
پاکستان کې د قومي او صوبایي اسمبلیو په 23 انتخابي حلقو په 28 اپریل ضمني ټاکنه کیږي. په دغه حلقو کې د قومي اسمبلی شپږ انتخابي حلقې دي چې د انتخاباتي کمیشن د ویبپاڼې د معلوماتو سره سم په دغه حلقو کې د قومي اسمبلی 8 باجوړ، 4 ډیره اسماعیل خان، 19 لاهور پنجاب، 13 قصور پنجاب، 96 کمبر شهادت کوټ او 200 د شهید بے نظیر آباد سند صوبې شامل دي. او 200 حلقه د انتخابات وړاندې د ولسمشر آصف علي زرداری لور آصفه بټو زرداری د قومي اسمبلی غړي منتخبه شوې، ځکه د هغې مقابله کې کوم کاندید نشته. د باجوړ د قومي اسمبلی د 8 حلقې نه کاندید ریحان زیب د جنوري په 1 نامعلومه تنان وژلې چې دغلته انتخابات ځنډېدلې. دغلته د روان انتخاباتو دپاره دا وخت څه هلې ځلې روانې دي او رایه ورکوونکي څه وایي؟ مشال ریډیو د باجوړ خار وسیدونکو ماس خان سره خبرې کړي.
مخکې هم زمونږ دا فکر وو چې الیکشن نو مطلب د خپلو زنانو سره به مونږ په الیکشن کې په ووټنګ کې برخه اخلو. اوس هم اراده دادا چې مونږ به ووټ ته ځو. دا ضروری دی او مونږ فرض دی. د دې په وجه باندې به مونږ د ښو خلکو انتخاب کوو او هغه خلک به د وطن په پرمختګ او سوکالۍ کې خپل ځانګړی کردار ادا کوي.
انور نگار هم د باجوړ د علیزو اوسیدونکو یو سماجی کارکونکي دي. مشال ریډیو ته وایي هر څه که پاکستان کې به جمهوري عمل د خلکو باور کم شوي، خو بیا هم باجوړ کې د روانو ټاکنو لپاره د کاندیدانو هلې ځلې ډېرې سیوا شوي. ته وایي د قومي اسمبلی د 8 حلقې د ضمني ټاکنو په ورځ به دوی خپل رایه خامخا اچوي.
ګرچی په پاکستان کې په جمهوري اقدارو ته زیان رسیدلی دی په نږدې کلونو کې. یوه خبره په خپل ځای چې ځینې پارټیانې ځینې امیدواران ډېره منډه تړلوي او ځینې چې دی نو هغه داسې په کار میټینګ باندې ډور ټو ډور چې دی نو په کمپین باندې هغه انحصار کوي. دلته پولیس سټیشن زیات کړی شوی دی. هر چا ته زنانو ته نارینه ته هغه ته اکسس ډېر آسان کړی شوی دی. شپږم اپریل باندې چې کمیټه ټاکنی کیږي پاره کې هم خپل رائے چې دا هغه ټول پټوله بچی دینو کارو
د باجوړ ولز د خپل هغه کاندیدانو چې کو پراتلونکو ټاکنو کې بریالي شو او صوبای او قومي سیملې ته لاړل څه تمتر لري مشادرډ هم دا پختنه د خلوزو ماموندو د اوسیدونکو شاولی خان مامون نه کړي
زمونږ په علاقه کې بدم نیم ډیر ادا چې بدم نه د پاره واس پورته کی زمونږ سړکونه وران دي موږ ته سړکونه جوړ کی دي بجلی هم دغه صورت حال ده دلته وبم زمونږ نشته ده زمونږ ګټ په داغه چا د پاره چې زمونږ په وطن کې په سیملای کې په دیولې جرګه کې د امن غږ پورته کی
د پاکستان د سرکاري خبری ایجنسی اے پی پی د 14 اپریل د خبر تر مخې په دغه درویش ته انتخابي حلقو باندې د کاندیدان شمیره 209 دیرش ده چې په کې د قومي سیملې د شپږو حلقو لپاره 50 کاندیدان برخه اخلي د خبري ایجنسی د خبر تر مخې سند صوبې کې په قومي سیملې د پاکستان پیپلز ګوند آصف بټو زرداری او د سند صوبې د اتیاي حلقې د دو ضلع نه زبیر احمد جونیجو د ټاکنو وړاندې منتخب شوی ځکه دواړو حلقو باندې د دغه کاندیدانو نه علاوه نور هیڅ یو چا د ټاکنو لپاره کاغذونه نه دي جمع کړي شانواز ترکزه مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریډیو دا د خیبر پختونخوا د صحت محکمه وایي چې د اپریل 8 په صوبا کې د هیلت پریوینټیو اکټ یا له ناروغیو څخه د حفاظت قانون عملی کړی دی. د دې اقدام تر لاندې د واده کوونکي سړي او ښځې لپاره لازمه ده چې د نکاح په وخت رجسترار یا نکاح خوان ته د تلسیمیا او هپټایټس سی د معایناتو کاغذي ثبوتونه وړاندې کړي. د صحي چارو پوهان وایي چې تلسیمیا چې د وینې یو رقم ناروغي ده تر ټولو لویه وجه یې د خاندانونو ودننه ودونه دي. د قانون لمخي هر غ نکاح خوان با 1000 روپۍ جرمانه او د کار اجازه نامه وي منسوخيږي چې د یادو ناروغیو د معایناتو له ثبوت لیدلو بغیر د یو چا نکاح وتړي. د خیبر پښتونخوا مشر خطیب مولانا محمد طیب قریشی وای چې شریعت د دې کار اجازه ورکوي او په کار دا چې ولسی وبمني. تفصیل د ماجد بابر ناورو.
د وینې د تلسیمیا ناروغۍ ضد غیر دولتي ادارو اتحادیې په حکومت غږ کړی چې زر تر زره دې تلسیمیا اکټ په عملي توګه نافذ کړي، ګنې په ټوله صوبه کې به احتجاج پیل کړي. د پاکستان د تلسیمیا فیډریشن د خیبر پښتونخوا مشر ډاکټر شهزاد راشد د اپریل په 14 مشال لیډیو ته وویل صوبایي سملای دا قانون په 2009 کال کې منظور کړی و، خو له بده مرغه له تیرو 14 کالونه نافذ نه شو چې له وجې په زرګونو ماشومان د دې ناروغۍ سره اوس هم پیدا کیږي.
مختلف ریلیز، پریس کانفرنسز، مختلف ورکشاپس وغیرہ کو پاگے کے عمدہ غزم کا مطالبہ ہی چھے امپلیمنٹیشن دے گوشی ہر جلے مغمدہ غشانتے وائے مبارل کا اس ہم دا دا غور رشن لبوں گا ہم مجبوراً سا احتجاج یا دا غبا کول غواری چیر دا معشومان نور دا تلسیمیا نا پیدا کی گئے ہم گا پا دی ملک مالے
د خیبر پختونخوا اسمبلی په 2009 میلادي کال کې د ناروغیونو د حفاظت یا خیبر پختونخوا هیلت پریوینټیو اکټ منظور کړی و چې له مخې هر نکاح رجسټرار باندې به لازم وي چې د نکاح پر وخت د زلمي او ناوې د تلسیمیا او هپټایټس د معاینې تصدیق شوي دستاویز ترلاسه کوي. نکاح خوان به دغه لزانه سره تر 2 کالو پورې ساتي. د دغه قانون د یو بل شکل مخه که د نکاح پر وخت دغه دستاویز نه بغیر نکاح شوا نو هغه نکاح خوان به 1000 روپۍ جرمانه ورکوي او لایسنس یا اجازت نامه به منسوخ کیږي. بلخوا د خیبر پښتونخوا مشر خطیب مولانا محمد طیب قریشی د اپریل په 14 مشال ریډیو ته وویل چې شریعت د نکاح پر وخت د ډول متعدی ناروغو د معاینو د دستاویز غوښتو په اړه هیڅ ممانعت نه دی کړی.
د خیبر پښتونخوا حکومت چې کوم د تلسیمیا متعلق دا قانون نافذ کوي یې نافذ کړلو چې دا یو داسې خطرناکه بیماری ده چې د دې وینې په ذریعه باندې دا خوریږي او اکثر د دې خاندانونو په منځ کې بهرل تجویز پکې دا دی مثلا چې د نکاح په وخت کې په کار ده چې د تلسیمیا ټیسټونه چې دي دا لازم شي. اس قسمه قدغن رکاوټ نه شریعت په دې کې جوړوي، بلکې شریعت خود صحت د سمره چې د انساني جان د تحفظ لپاره سمره اقدامات دي او شریعت هغې ته ډېر لوی نظر کوي او ډېر لوی اهمیت ورکوي. نو شرانې استزاد نشته او دا یو فیکټ دی. تسلیمول پکار دی چې په دنیا کې ناشنا قسم امراض دی یا پخوا تشخیص نشو کې دی اوس تشخیص کیږي.
د تلسیمیا فیډریشن آف پاکستان صوبائی چیئرمین ډاکټر شہزاد راشد وایي چې هر کال په پاکستان کې لشپګونا تر وزرو پورې ماشومان په تلسیمیا ناروغۍ لدی وجي اخته پیدا کیږي چې په خاندانونو کې دا ناروغي شتون لري او بیا هم د خپلوانو مینس کې ودونه دوام لري. د دې په خبره کې د واده نه مخکې د هلک او جنۍ جینیاتي او د وینې معاینه وشي نو مخکې نه به معلومه شي. خو د نوموړي په خبره څورلس کالو تیرېدو باوجود حکومت ړومبی خو دا قانون د منظورېدو سره سم عملي نه کړو او بل یې د نفاس په اړه څه میکانیزم نشته. خو د خیبر پښتونخوا د صحت د محکمې ډایرکټر جنرل ډاکټر شوکت علي خان وایي چې دا څورلس کاله یې د دې قانون د نفاذ لپاره ډېرې هڅې وکړې. خو د نوموړي په خبره د دې د نفاذ بنیادي ذمواري د ضلع انتظامي ده.
انشاءاللہ
د پاکستان د نفوسو او روغتیا د 2013 میلادي کال د سروې لمخې په پاکستان کې تر 300 میلیونو زیات کسان په دغه ناروغۍ اخته دي. دغه سروې لمخه هر کال په زرګونو ماشومان له دې ناروغۍ سره زیږي چې له وجې د ژوند اوسط شرح تر 300 کالونه هم کمه ده.
دا مشال رادیو ده
او اوس هم د دې غړې اخیری ریپورت ته ورځو. په پیښور کې د عبدالستار شاه باچا مزار چې د باچا جان په دربار هم یادېږي لکلون رئیس د قوالې د محفل لپاره شهرت لري. د پښتنو نومیالو سندرغاړو او موسیقارانو په همدې مزار کې د قوالې په ویلو د پښتو موسیقۍ صوفیانه رنگ په ولس کې مقبول کړی دی. اوسنو ځوان سندرغاړو او ساز غږونکو د باچا جان په مزار د قوالې دود ژوندی ساتلی. ځنې شنونکي وایي په پښتنه ټولنه کې د مذهبي سخت دریځۍ او تاوتریخوالي مخنیوي د صوفي افکارو او د موسیقۍ په ژبه د هغو د ترویج له لارې ممکن دی. په دې اړه تفصیل د هارون باچا ریپورت کې اورو.
د پیښور یو شمیر هنرمندان هر جمعه شپه د دې ښار په بالا ماڼۍ سیمه کې د سید عبدالستار شاه باچا پر مزار د قوالې لپاره غونډیږي. د قوالې د محفل منتظم ماسخان وصال چې د تبلې استاد او موسیقار دی د مارچ پر یو دیرشمه مشال رډیو ته وویل له تیرو شاوخوا درو لسیزو راهیسې دا ذمواري پوره کوي. د نوموړي په خبره د محفل سندرغاړي د سترو پښتنو شاعرانو شعرونه د یو پخواني نومیالي موسیقار رفیق شینواري او یا هم د ده په کمپوزونو کې وایي.
دا مخکې رفیق استاد رفیق شینواري صاحب کوله دا هغه د وفات نه پس بیا ما ته واره شو. زما داسو دیرش کاله به کېږي چې دا زه کومه دې نه مخکې بل باچا سی اوس پرده شوی حکیم شاه باچا سی. نو دا هغه راته دا ډیوټي را کړې دا ورته کې چار جمعې شپه قوالي بیا په میاشت کې دوه هغه راځي چکې شریف ختم ورته وایي لنډی سروتونو ختم بیا هغې کې قوالي دته ټول صوفیانه کلامونه به حمزه بابا ډېره شاعري په کښې لرله که نه هغه په دې دربار لیکلي څه خو رفیق استاد ویلي دي که نه او څه بیا ما جوړ کړي حمزه بابا شعرونه رحمان بابا خوشحال بابا
د پیښور یو بل نومیالی تبلیغ غون کې فضل استاد چې د عبدالستار شاه باچا مزار د قوالې په محفلونو کې کله نا کله برخه اخلي وایي د دربار چلوونکي موسیقۍ او غونکو ته احترام لري او دا چې د دوی محفل په آرامه فضا کې ترسره کیږي.
ستار شاه باچا صاحب هغه وخت په دنیا باندې موجود نو دې دبګرۍ کې یو ځای بیا بعد کې دلته کې دا ځای آباد شو. بالا ماڼۍ سره نږدې دا چې کوم ځای دی خواجه رب النواز د خدای سلسله ده دلته هم دا قوالي کېږي او دا غزیب موسیقي په مونږ باندې په خپله ډېره ښه لګي. دلته کې کله قوالي کېږي
نو هغه کې خام فډي رضایت خلک پکې غوبل نه کوي او ډیر پاده بوبان ډیر په طریقه باندې خلک ناشتي.
فضل استاد زیاتوی د ملګری هنرمندان یې او هم عام خلک د باچا جان مزار ته د ذهني سکون لپاره ورځي. دا خبره د پېښور اسلامي کالج پونتون پخوانی استاد او شاعر ډاکټر عباسین یوسفزی هم منی او وایي چې د باچا جان مزار تلتون کې هنرمندان نه یوازې روحي تسکین ترلاسه کوي بلکې هنر یې هم پخیږي.
د باچا جان دربار زمونږ د پاره په هر رنگ باندې روحاني اثر لري او زمونږ د فنکارانو د تربیت او دغې د روحاني تسکین د پاره یو ډېر خاص ځای دی. او دغه ځای کې چې څوک هنرمند سندره وي ساز وغږی نو هغه ځان د پاره دا ډېر لوی فخر ګڼي. د دغه مقام په برکت باندې د هنر په دنیا کې هم ځان په خلکو مني.
د پېښور سید عبدالستار شاه بچا د شیخ معین الدین چشتی په نوم د یو صوفي او مذهبي سکالر پیروکار وو. معین الدین چشتی د خواجه غریب نواز په نوم هم پیژندل کیږي. خبریال او له پښتو موسیقي سره پر تړلو موضوعاتو لیکنې کوونکی شیر عالم شینوارې د ډان ورځپاڼې په خپلې لیکنه کې وایي د سیمې ګڼ دینی عالمان د قوالۍ محفلونو پر سر د عبدالستار شاه بچا مخالف ول، خو هغه په یوه مناظره کې خپل مخالفان پر دې قانع کړل چې د قوالۍ ویل او اورېدل د نفس د تزکیې لپاره اړین دي. د سوابه د شاه منصور کلی نورلمین یوسفزی چې د هم د اسلامي کالج په هنتون پخوانی استاد او شاعر او لیکوال دی، مشال ریډیو ته وایي له پښتنو سره به خېګړه هغه څوک کوي چې مذهب ورته د روحانیت او آرټ په غېږ کې وپیژني.
زما دا خیال دی چې دا په هند کې چې په کروڑونو خلک مسلمانان شوی دی نو د دې ټول کریډیټ خواجه غریب نواز ته دی چې هغه د موسیقۍ مخالفت ونه کړ، هغه د هند د تمدن مخالفت ونه کړ. هغه دا وایي چې اسلام عالمگیر دین دی، د دې خپل بنیادونه دي، خدای منل، رسول منل، قرآن منل او عبادت کول، د دې د نورو خبرو سره څه کار نشته. باچا جان چې دی نو دا هم د هغې سلسلې کړی ده او زمونږ د پیر روحان بابا هم دا تصور. زما هم که څوک هم پښتنو له مذهب د روحانیت په شکل او د آرټ په غېږ کې راوړي نو دا د پښتنو کامی دوست دی. او چې څوک یې وله د جنگ په شکل کې راوړي پښتون خو آل لړي چې دی نو جنگ دی، لوټ شوې تماچه ده. نو زه وایم چې دا د دشمن دی کامی.
تبلغه غونکې او موسیقار ماسخان وسال وایي د پښتنو نومیالی او سندرغاړو لکه خیال محمد، شاولی افغان، هدایت الله او یوشمیر نورو د پېښور په بالا ماڼۍ کې د عبدالستار شاه بچا پر مزار د قوالۍ په محفلونو کې برخه اخیستې او پښتنو ته د مینې او سولې سندرې ویلې دي. وسال چې د بچا جان په مزار کې د قوالۍ د محفل مشر تنظیمونکي دي، زیاتوي چې ورته پروګرام هر جمعه شپه پېښور ته نږدې د نومیالی پښتون صوفي شاعر رحمان بابا پر مزار هم جوړیږي او دا چې التهم د ځایی هنرمندانو ترڅنګ عام خلک د ذهني آرامتیا ترلاسه کولو لپاره ورزي.
دا مشال ریډیو ده.
چیرا
بلا